السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه هم درې د راپورونو په برخه کې به ووري چې ترکیه له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې معافیت لمنځه وړي. دا هغه هوکړه و چې په 2008 کال کې ترکیه د افغانستان د پخوانی حکومت سره لاسلیک کړی و. دا چې دا هوکړه په څه معنا په دې اړه درته راپور او مرکه لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د قطر د بهرنیو چارو وزارت له استازي فیصل بن عبدالله الهنزاب سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون وخت پر خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر یو خبر پانه کې ویلي چې په دوحه کې شوې د غناسته کې دواړو لوریو د افغانستان پر تحولاتو او هغه هیواد کې سولې او ثبات ته رسیدو په هدف په نړیوالو ګټو هڅو خبرې کړې. دغه لیدکات داسې مهال شوي چې ټاکل شوی یوه میاشت وروسته قطر د افغانستان په اړه د یوې بلې غونډې کوربوي. دغه غونډه کې طالبانو ته هم بلنه ورکړل شوې. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون دغه غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې، خو ویلې دي په تمه دي چې ملګري ملتونه ورسره د غونډې ټول جزئیات شریک کړي. طالبانو د دوحې په دویمه غونډه کې چې 13 فبروري میاشت کې جوړه شوې وه ګډون ونه کړ. د ملګری ملتونو د نفوسو صندوق په افغانستان کې د سیلونو زیانمنو شوو خزو او جنو سره د بیړنیو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکړی. د صندوق پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي چې د دې صندوق په ملاتړ په افغانستان کې 214 ګرځنده روغتیایي ټیمونه فعال دي او په کلیوالو سیمو او هغو سیمو کې چې لاسرسی ورته ګران دی خزو او جنو ته د بیړنی زیږون او رواني ملاتړ په برخو کې خدمات وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق ویلي په بغلان ولایت کې چې هلته وروستیو سیلونو ډیر ورانای پیښ کړی، په اوس وخت کې څلور روغتیایي ټیمونه فعال دي. په هر ټیم کې یو ډاکټر، یو نرس، یو قابله، یو واکسیناتور او د درملو یو متخصص شامل دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د سری صلیب نړیوال کمیټې هم پرون ویلي چې په بغلان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو روغتیایي خدمتونو او موقت سرپناه د برابرولو هڅې روانې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه د دفتر لخوا د 10 میلیونه یورو د مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا پروګرام به وکولای شي د سبان د 10,000 ماشومان او زده کوونکو لپاره مقوي خواړه برابر کړي. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر هیسو ویلی په یو غږیز پیغام کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویلي چې د اروپای ټولنې په دغه مرستې سره به دوی وکولای شي چې روان میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه زده کوونکو ته دغه مقوي خواړه برابر کړي. هغه زیاته کړې چې دغه پروګرام چې WFP له 12 راهیسې په افغانستان کې پیل کړی ښه اغېز لرلی دی. د نوموړي په خبره ډیری زده کوونکو ښوونځیو ته مخه کړې او هم پر زده کړو د زده کوونکو تمرکز ښه شوی دی. د اسرائیل پاوز وی له مصر سره پر پوله د غزې د یو ستراتیژیک کوریډور کنټرول تر لاسه کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اجانس پرون نو وخت ویلي اسرائیل غواړي په دې کار سره حماس سخت دریځ ډلې ته چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي قاچاقي تونلونه له منځه یوسي. خبر کې راغلی چې د فیلادلفی په نوم دغه کوریډور نیول به ممکن د اسرائیل او مصر اړیکې هم پیچلې کړي، ځکه مصر له پخوا شکایت کړی چې اسرائیل د پولې خواته پرمختګ کړی دی. د اسرائیل یو پوځي چارواکي د نوم نه خودو په شرط ویلي دوی مصر ته دغه کوریډور د نیولو خبر ورکړي. او د کرکټ شل اوریز نړیوال جام د چمتووالي سیالیو په ترڅ کې افغانستان له عمان سره سیالي پیل کړې و، خو ورخت بې پایلې تمامه کړه. دغه سیالي چې د می میاشتې په 9 چا د چهارشنبه په ماښام د کابل په وخت 9 بجې پیل شوه، پچې افغان لوبډل مشر وګټله او تو پچونې غوړه کړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه مخکمه چې درته د خبرونې په سر کې ویل د دې سات ډیره برخه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو پروګرامونو ته ځانګړې شوی، خو په سر کې لاندې خبري برخه هم شته. د راپورونو په برخه کې به واوري چې ترکیه له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې معافیت لمنځه وړي. ترکیه هغه هیواد دی چې د طالبانو د حکومت یو شمیر سیاسي مخالفان له هغه ډلې د پخواني حکومت د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هم پکې اوسیږي. ترکیه رسنیو پرون د هغه هیواد د ولسمشر د یو فرمان لمخې دغه خبر خپور کړی. تفصیل له نوریاس نوریاورو.
له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې د مافیا د تړون د لغوه کولو خبر پرون چهارشنبه ترکی رسنیو د هیواد د ولسمشرې لخوا د صادر شوي فرمان په حواله ورکړی دی. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د لاسلیک شوي فرمان له مخې چې په رسمي جریده کې خپور شوی ویل شوي چې د ډیپلوماتیک پاسپورټ لرونکو لپاره د ویزې د معافیت دوه اړخیز تړون چې له افغانستان سره د ترکیې دولت په 2008 میلادي کال کې لاسلیک کړی او د دې هیواد پارلمان تصویب کړی و د جون له لومړۍ نیټې وروسته ځنډول کیږي. د دغه تړون له مخې ډیپلوماتانو او هغوی چې سیاسي پاسپورټونه یې درلودل ترکیې ته د تلو لپاره ویزې ته اړتیا نه درلوده، خو دا نه ده څرګنده چې د دغه تړون په ځنډېدو سره به ترکیه کې میشت څومره افغانان چې دغه پاسپورټونه لري اغېزمن شي، او آیا هغه به د سیاسي پاسپورټونو لرونکي ترکي چارواکي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي هم اغېزمن کړي، او که به هغوی له دې چارې استثنا وي. ترکیه لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په کابل کې سفارت فعال دی. همدارنګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم په انقره کې خپل فعالیت مخته وړي. په دې سفارت کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط بېګا ازادي راډیو ته وویل چې ترکیې دغه اقدام امنیتي اندېښنو ته په پام په یو اړخیز ډول کړی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. د دغه سرچینې په حواله د افغانستان د سیاسي نمایندګیو کارکوونکو او نور هغه افغانان چې په ترکیه کې درې کلنې ویزې لري سمدستي له دغه فرمان څخه نه متاثره کیږي. د سیاسي چارو پوه او په قرغزستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عیسی مصباح چې اوس په ترکیه کې اوسیږي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ده په باور ښایي په ترکیه کې میشت یو زیات شمېر افغانان او نور چې دې هیواد ته سفر کوي له دغه پریکړې ډېر اغېزمن شي.
له طالبانو مخکې وختونو او وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې ډیپلوماتیک او سیاسي پاسپورټونه هر چا ته توضیح شوي دي. د بېلګې په توګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا دا ډول پاسپورټونه قومي، ټولنیزو او نورو مخورو شخصیتونو ته ورکول شوي، یا هم دغو شخصیتونو ته د قومندان په نوم ورکول شوي چې ښایي اوس هم د یوه لوی مولوي یا په یوه بل نوم خلکو ته دغه پاسپورټونه ورکول شوي.
د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان یو زیات شمېر سیاسیون، جهادي مشران او د پخواني ملي شورا غړي ترکیې ته ولاړل چې یو شمېر د افغانستان ډیپلوماتیک پاسپورټونه لري. دا چې دغه افغانان به له څه ډول برخلیک سره مخامخ شي، ښاغلي مصباح په باور دوی به ښایي دې ته اړ شي چې د جون له لومړۍ نیټې له ترکیې ووځي، ځکه هستوګنه به نوره په ترکیه کې غیر قانوني ګڼل کیږي. د نوموړي په خبره کې څوک دا کار ونه کړي ښایي جریمه یا هم د نیول کېدو په صورت کې له هوایي ډګر څخه ډیپور شي، چې په دې صورت کې به ترکیې ته د تل لپاره له سفر کولو منع شي. د طالبانو سرپرست حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ترکیې د دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. انقره دغه اقدام له هغه وروسته کوي چې د ترکیې د کډوالو د چارو یو پلاوي افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو له چارواکو سره په ترکیه کې د غیر قانوني افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړې. خو په انقره کې د افغانستان د سفارت سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې دغه پریکړه کابل ته د ترکیې د تللي پلاوي له سفر سره کوم تړاو نه لري. ترکیه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې او وروسته د ډیرو افغانانو د قانوني او غیر قانوني سفر پر اصلي مقصد بدل شوی. ډیری افغانان چې له غیر قانوني لارو غواړي ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي، د ایران له لارې ترکیې ته داخلیږي. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د کډوالو د چارو د لویې ادارې د روان 2024 کال د شمېرو له مخې د هغو غیر قانوني کډوالو له ډلې چې په دې هیواد کې نیول شوي لوی شمېر افغانان دي. د دې ادارې په خبره د ترکیې چارواکو د می تر میاشتې له 20,000 زیات غیر قانوني افغان کډوال نیولی دي.
و موریدل چې ترکی رسنۍ ویلي دغه هیواد له افغانستان سره هغه تړون ځنډولی چې له مخې د سیاسي پاسپورت لرونکي افغانان له ویزې معاف وو. دغه رسنۍ پرون چهارشنبه د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو فرمان په حواله دغه راپور خپور کړی چې په انقره کې د افغانستان سفارت هم ازادي راډیو ته تایید کړی. دا چې ترکی ولې دغه اقدام کړی او هلته به پرمیشتو پخوانی افغان چارواکو څه اغیز وکړي، همدا پوښتنه مې د وی مرکه پترات کې د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې له استاد او د چارو لکتون کې نجیب آزاد نه وکړي.
کوری سو بوده لري په ترکیه کې په هم ډیرای هغه سیاسون افغان سیاسون چې تاګر تاګو ډیرای هغه و چې په ترکیه کې جایدادونه لرل او یو ډول د ترکیه تر دولت یا تر سیاستونو تر نفوذ لاندې و، لکه د یو نوم واخلم جنرال دوستم. دا هغه خلک و چې د پوهه وخت کې بیا الته جایدادو په خصوص سره د ترکیه د هویت یا د ترکیه تابعیتونه هم اخیستلی نه دی غو دغه یو ډیرو لوی برخه لپاره د ستونزې نه یوه برخه هغه خلک دي چې د سکوت نو وروسته ولاړه لا غسیه سونچ ډیپلوماټیک یا سیاسي پاسپورتونه لرله او د مجبوریت له مخې حالت ولاړه چې ځینې ممکن د ترکیه تر سیاستونو تر نفوذ لاندې نه بیا درې برخه دا دا چې په تیرو یو یو نیم کلونو کې دا ولیدل شول چې ترکیه ترې وړي د طالبانو سره په غیر رسمي ډول اړیکې جوړې کړلې راکړه ورته سیاسي وسره ولرله یا ډیپلوماټیک راکړه ورکړه او د افغانستان سفارت هم ترې وړي د پولې دې ته ور وسپاره نو زه فکر کوم چې یوه برخه دا هم ده چې دوی نه غواړي چې طالبانو سره به روابط خراب شي او د طالبانو په طبي خبر لپاره چې دغه هم لابیستا او څلورم برخه د نړیوالو ډیپلوماټیکو اصولو لمخه ترکیه دا توجیه کولای شي چې ګواکې هغه دولت چې اوس موجود نه لري دغه پخوانی سیاسون دغه ډیپلوماټیک پاسپورتونه هم هغه ډیپلوماټیک ارزښت نه لري چې دی یو ډیپلوماټ په هیڅ باندې د سیاسي پاسپورت لرلو باندې چې ته اوسې البته سیاسي پناه دی بل بحث دی کې دی ورکوي
آزاد صاحب همدغه بحث مطرح دی چې په ترکیه کې تر ډیره د پخوانی حکومت چارواکي او د ملي شورا غړي اوسي او په دوی کې د طالبان د حکومت مخالفان هم شته چې وخت نا وخت هلته دوی غونډې هم سره کوي او څو غونډې هم وکړي فکر نه کوي چې ترکیه به د طالبانو په غوښتنه یا د طالبانو سره په همغږي کې دغه ډول یو پریکړه کړې وي
ترکیه نه غواړي چې د طالبانو سره خراب اړیکې ولري او طبي خبره چې د طالبانو د لابي بحث وي خو ډېر هغه کسان چې طالبانو د دولت البته چې طالبان نه دولت وایي د طالبانو د واکمنۍ په خلاف ځنې غونډې ولاسته کوي هغه ډېر هغه کسان چې هغه ترکیه تابعیتونه هم لري هغه که مثلا رشید دوستم دی هغه که محقق دی او دغه شی دوه درې نور اغه بیا د ترکیه تابعیتونه هم لري اغه د افغانستان په سیاسي پاسپورتونه نه وښینو دغه مخنیوي د هغه ډول نسی کولای لکه مثلا طالبان د خوشاله ول د فاره البته دغه کوم تړون چې د افغانستان د هغه محل د دولت سره لاک کړي و چې د سیاسي پاسپورتونه او ویزه وسیدلو البته اغه وزن دا و نو کدی په طالبان یو څه خوشاله شي خو په ټول کې طالبان مخالفین چې دي اغه اکثر د ترکیه تابعیت هم لري
نو آزاد سب څه فکر کوي دغه پریکړې قربانیان به تر ډیره کوم کسان وي تر ډیره کوم افغانان وي ځکه هغه کوم غټ سټی چې تاسو یاد کړی چې د طالبانو د حکومت مخالفین او د پخوانی حکومت چارواکي دي هغوی ممکن د ترکیه تابعیت ولري یا هم اوږدمهاله اقامه ولري نو دغه پریکړې قربانیان به څوک وي
ترکیه خپل رول لري او تمن د افغانستان په مسالې کې افغانستان ته نږدې پراته هیوادونه همیشه خپلې ګټې سنجولې دي نو د افغانستان د ګټو بحث خودلته نه راځي ډېرې قربانیان به هغه خلک دي چې د سقوط نو وروسته نور لارې پر باندې شو یو لړ ترکیه ته ولاړل او د ترکیه د سیاستونو تر نفوذ لاندې نه و او هغه اکثر هغه کسان دي چې په ملي شورا کې پلان د کچو نه ډېر زیات تمن و هغه د اصلي قربانیان او یو ډول سیمیز حساسیتونه هم ست ډېرې به هغه کسان وي چې د افغانستان د هغه سیمو څخه وي چې په مستقیم ډول د ترکیه تر نفوذ لاندې په تیرو شل کلو کې نه دي پاتې شوي
د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد او د چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلورويش ساته
اوریدونکو د سات خبري ټولګه هم دومره او سم راځو او نيزو پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ یا ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده مباسي
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانه سلامونه مې ومني
خزه په ایست واجه د غواړي چې میړانه جدا شي کنه او طلاق وخت لتر سوچي او ډېر غټ مشکل سره مخامخ نشي د کورنۍ معاملو د خمنګانې چې دي کنه د سبب نه د طلاق من سره زی او د خزانه شي کولې چې نور برداشت وکي کنه
وامو اوریدل چې اکثره غمیرمنې چې دوی له میړه څخه جدا کیږي طلاق اخلي په ژوند